Radio.
سلام ستړي مشه سهار مو بخیر په افغانستان کې 15 بجې دي تاسو زموږ کا کلا ساتي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان پاوز د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 45 مشکوک وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د پاکستان د پاوز د ماډیکو دفتر د اکشن بې پورز د اپریل پر 28مه پر خپل ویب پاڼې په بیان کې ویلي په تیرو 30 شپو کې د مشکوک وسلوالو یوه لویه ډله پر ډیورنډ کرښه له افغانستانه د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه یې کوله چې امنیتي سرتیرو یې مخه ونیوله او ورسره یې نښته وکړه. د پاوز په بیان کې راغلی په نښته کې ټول وسلوال وژل شوي خو د سرتیرو د مرګ شوب لپاره جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پوځ دایره په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرزبندیز لګیدلی او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو بازارونو ته دې نه وځي. د پاکستان پوځ په نښته کې وژل شوي ټول کسان خوارج بللی دي. پوځ دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته کاروي خو دا روښانه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي احتمال لري چې د افغانستان له پرتو سیمو ته د الوتکو له لارې د بشري مرستو رسولو بهیر ودروي. د سازمان د اکشن بی پورس پر خپلې ایکس پاڼې په خوندې ټویټر لیکلي د الوتکو له لارې لرو پرتو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د دې سازمان په ټوکو په روان 2015 کال کې د الوتکو له لارې د مرستو رسول 10 میلیونه ډالر بودیجې ته عجلت اړتیا لري. تیره اونۍ د خوړو نړیوال سازمان ویلي وو د راستنو شوو کډوالو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه ډالر عجلو مرستو ته اړتیا لري. ایرانی چارواکي وایي د شهید رجایی په بندر کې د چاودنې او اورلګیدنې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 30 تنو ته پورته شو. ویل شوي چې په پیښه کې 1040 کسان نور ټپیان شوي دي. د شهید رجایی په بندر کې د اپریل په 28مه د شنبې په ورځ زوروره چاودنه وشوه چې د پراخې اورلګیدنې سبب شوه. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې علت معلوم نه دی خو ویل کېږي چې چاودنه د خطرناکو کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې رامنځته شوې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون ناوخته ویلي وو یو ځانګړې کمیټه د پیښې د لاملونو څېړنه کوي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د یکشنبې په ورځ د ویلمې په خبرولو سره د دې هېواد امنیتي او قضایي چارواکو غوښتل چې په چاودنه کې هر ډول غفلت او بې پروايي پیدا او وڅېړي. او روسیې د لومړي ځل لپاره تایید کړل چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا سرتیری د دې هېواد په ګټه جنګیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 28مه په ویلمې کې د اوکراینی سرتیرو پر وړاندې جګړه کې په کور سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د پام وړ ګډون څخه مننه کړې ده. د دغې اعلامې له خپرېدو 2 ساعته وروسته پیونګیانګ هم تایید کړل چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون په امر یو شمېر سرتیري روسیې ته استولي دي. د روسیې لوی درستیز جنرال وارلی ګریسماموف د دې هېواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي د شمالي کوریا سرتیرو د کورسک په آزادولو کې مهم رول درلود. د روسي او شمالي کوریا چارواکو د څرګندوني د اوکراین او غربي چارواکو د هغو راپورونو تاییدول دي چې ویلي وو روسیې د اوکراین د جګړې لپاره د شمالي کوریا سرتیري استخدام کړي دي. له دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو د اوکراین په جګړه کې له 10 زرو ډېر د شمالي کوریا سرتیرو ګډون کړی چې درانه تلفات ورته اوښتي دي. له دې راپورونو سره هممهاله پینګیانګ ویلي روسیې ته نوي وسلې او نور سرتیري لیږي. هسته خبرونه واردل و ناندر سر دا مطالب واردل اشه. له پاکستان رسمی شوی افغانی کورنی ده سرپنا له نشتوال شکایت کدی.
امیدواره مدینه همیستو او ده هر دکتر تا اکتیا لرما بس سرپنا نلرو خیمی دیو سرپنا جه نلرو.
پاکستان ویلی دا ډیورن کرخی پوګدو کې څلور پنځوس هغه وسوال ویلي چې هڅه یې کوله له افغانستان نه پاکستان ته واوړي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه په دې اړه څه ویلي نه دي، خو وړاندې ورته یې دا ویرت کړی دي. سیاسي چارو شنونکي بیا وایي
دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان.
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. املا دې سربیره ستاسو پیغامونه به هم د خپرونې په پای کې درته راواخلو. نور مطالب مشتمل سي هم غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. په دې خبري خبرونه کې مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانې یو. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 150 مشکوک وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د پاکستان د پوز اماریکو دفتر د یکشنبې په ورځ د اپریل پر 28 پر خپلې وبپاڼې په بیان کې ویلي په تیرو درې شپو کې د مشکوک وسلوالو یوې لویې ډلې په ډیورنډ کرښه له افغانستان د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه کوله چې امنیتي سرتیرو سره یې نښته وشوه او امنیتي سرتیرو یې مخ ونیوله. د پوز په بیان کې راغلي په نښته کې ټول وسلوال وژل شوي، خو د سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات ورکړل شوي نه دي. د پوز دا اعده په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځېدل بند شوي دي او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو او بازارونو ته ونه وځي. د پاکستان پوز په نښته کې وژل شوي ټول کسان خوارج بللې دي. پوز دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته کاروي، خو دا روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. ټي ټي پی یا کومې بلې ډلې هم د پوز دا په غبرګون کې څه ویلي نه دي، او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د پوز دا ډول اداوي تاییدولی نه شي. د پاکستان پوز او حکومت اکثرا تور پورې کوي چې وسلوال په افغانستان کې پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو د طالبانو حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وایي هیڅ وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې پټن ځای نه دی ورکړی او ټینګار کوي چې د هغه هیواد خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. اخوا تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او نورې ډلې هم وایي وسلوالې په پاکستان کې دي او په بل ځای کې پټنځای ته اړتیا نه لري. د پاکستان پوز وخت په وخت په عملیاتو او نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې اداوي کوي. پوز د اپریل پر 28 پر خپلې وبپاڼې په یو بیان کې پر 25 او 28 نیټو د خیبر پختونخوا په کرک شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د 45 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. په خیبر پختونخوا کې له تیرو دریو کلونو راهیسې دا نامنې پېښې زیاتې شوې دي او وسلوالې ډلې اکثره پر پولیسو، امنیتي سرتیرو، حکومتي کارکوونکو، ولسي مشرانو، فعالانو، سیاستوالو او دینی عالمانو حمله کوي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اپریل پر نومړۍ نیټه په خپل میاشتني راپور کې وویل د روان کال په مارچ میاشت کې په هیواد کې وسلوال د بریدونو په کمسارې د وسلوالو بریدونه په کمسارې ډول زیات شوي دي. د دغه مرکز په ټوکو د 2014 کال له نومبر راهیسې په نومړي ځل د سږني کال په مارچ میاشت کې د بریدونو شمیر تر 100 لوړ و. د شخړو امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې امنیتي ځواکونو هم مارچ کې خپل عملیات سخت کړي چې پکې 3 مشکوک وسلوال، 14 سرتیری او 11 ولسي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې دښمن دي. د دې هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د مارچ پر 28 په اسلام آباد کې غونډه تول ملت او امنیتي ادارې د ترهګرۍ پر ضد یو موټی دي او وسلوالې ډلې خپلو شومو موخو ته د رسیدو لپاره نه پرېږدي. د پاکستان د اعده چې له افغانستان په شمالي وزیرستان کې 450 وسلوالو هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراخولو غوښتون کیده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویلمی په خبرولو سره ویلي دي چې د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان د چارو لپاره د دغه هیواد عمومي مشر د موضوع تیر ورځ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره په کتنه کې مطرحه کړې ده. د چارو ځینو پوهان د کتنه مهمه ګڼي خو ټینګار کوي چې افغانستان باید له پاکستان سره د اړیکو په انډول ساتلو کې له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. نورحال لا فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراخولو لپاره د هند لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یکشنبه په ورځ د سور پومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی ده. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړو خیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړې او آنند پرکاش ویلي چې هند غواړي له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخې کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوې چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړ اړوي بیا پایل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې پټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دواړو خیزو همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړای دی. د علي د کاته په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې سوې دي، خو ځینې افغان سیاسي شنون کې وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخیدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
روز بروز یک تنشه کې در منطقه موجود آمدن این قسم ملاقاتا اهمیت اختیار می کند، ولیکن
تیمه که ورز بلی تا زیادی دون که ننگوانی تا پکتو داده و لیدنه اهمیت لری. طبعا که ده طالبان و عدی که لحن سر پراخی شی ده پاکستان لپاره با اندیختمنون کیوی، خو اوس محل نشوائیلی چه دالی دا کاتا ده هند و پاکستان ترمن زورستای رمسته شویو پیخ پوری مستخیم تراو لری.
دا پا داسی حال که دا چیش پاک رازی ولانده دا هند ترولکی لانده دا کشمیر په پهلگام سیمه کې په یو خونړی برید کې د شپږویشت کسانو وزل او تر شلو ډیرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګه بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقابلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی، د افغانستان صادرات هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډېر مهم دي.
با پاکستان باید تیره تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر که
لپاکستان سره اړیکه باید ترنگنه نشی، خو له هند سره د اړیکو دلودل هم ډیر مهم دی، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظ تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده چې که د زده کړو بورسیې ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړی شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن سول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2024 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوي ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل سو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوې ویزې ترلاسه نه کړای شوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. ځینو سیاسي کارپوهانو بیا ویلي و چې د دې لپاره چې طالبانو حکومت وکولی شي له پاکستان سره د اړیکو انډول وساتي، نو باید له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازی زلمی خلیلزاد تر څرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د داعش په ګډون بیلابیلې ترهګرۍ ډلې په پاکستان کې خوندي دي او هلته خوندي ځایونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد ویلي و پاکستان له هم له ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ورسل هغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړ. د سیاسي او امنیتی چارو یو شمېر افغان شونون کې دا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترهګر ډلې په پا پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هلته روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتی چارو په اساق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسله والې ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړی.
اوس هم داعش د سیمې دپاره یو پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي، او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخوړ، دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره د ستراتیژیک موخو لپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په غبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړي. خواجه آصف د تیر جمعې په ورځ لسکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برتانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار لیانې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یو تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. نوموړي دغه څرګندونې دا هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په خبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله اکسپانه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوڅ وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او دیرش داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپل اکسپانه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي، هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اکمال او د جوړولو پاکستان جنرالان او استخباراتي کړي پکې ډېر نغښتي ګامونه پورته کړي، او د همدغه نغښتي کړنو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندوستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړیګانی د تروسی جوړی شوې دي.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې د خپل اداو پاړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد د خبرو پاړه په رسمي ډول سندي ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور پاړه دا څرګندونه داسې محل کیږي چې د تیرې مارچ میاشتې په 15مه پاکستان د داعش د غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اگست کې د کابل په وای ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلی و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورن کرخې په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي وو په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی و، خو پاکستاني چارواکو دا ادا رد کړې وي. د داعش خراسان څانګې په 2015 کال کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډېره هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي وو او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2006 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي، د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کېدو وروسته پاکستان ته وتښتید او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال له اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولې، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به پکتیا ته هم ورشو، خو اوس ورځو له پاکستان افغانستان ته. د ځینو راستنه شوو کورنیو ښځې او نجونې چې د کډوالو په پنډغالو خیمو کې اوسیږي وایي چې هیڅ ډول روغتیا اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. ځینې دوی ازادي راډیو ته وویل چې داسې مهال چې دوی امیندواره دي او په سختو شرایطو کې دي، دوی هیڅ ډول امکانات لاسرسی نه لري. اوس هم ورزو پکتیا ته د راپور ورو بیا وروسته به د کډوالو راپور درته ولرو.
دا پکتیا ولایت د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي هڅې یې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکي زیاتوي که چیرې موسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي، نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي، بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سړی د سیرخیر اوسیدونکي حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه زموږ تر کړی شوی دی چې دغه ته موږ لښتیم تروي حفاظت یم کې کمی سره چې همکاري کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسې یا دغه نه د وهل شوي بیټي په زمیندې موږ سره د بادومو کومک وکړي چارمغز کومک وکړي کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو فستاش شو د وړې بیتی د پرې انج شو هغه دلال متخمیته مې ضرورت لري.
د ګرد چړې د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونی نیالګي او نور کرنستو کې اساسي او دوامدار او بو تارتیا لري چې یاد سیمه لدی اړه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکو احمد ګل له اړوندو ادارو غوړي چې دوی لپاره د نیالګي او ځنګلونو د ښه پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
میګ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه خې پر باند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړی دي، دغه غرینه خدای پیدا کړی دي، دغه وسیله د غرینه و د ځنګل نه و. اوس می غوښتنه دغه ده چې امن ځکه چلل می منځکه دي کنه چې یغه ته میګ دا ته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې دا سوونه په ولګوي کپه د زمين نمشل غولې.
د سیمې اوسیدونکو زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نور امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجی نادر خان او بابرای وایي
کې می خپل ونه می لري دغه مدم د خلک وخته دي نه زیته ونه می د پټه غره کوم کنه ول دي می دغه نه وربولې زپا وختنه دغه دو چې د سینادې د ولټ د ضرورت لري ویاله د ضرورت لري دی ویاله سربندې ته د ویاله خپل د ضرورت لري
د کوم ځنګلات چې د می زبل شي وي دي یا په ټپ والی دي یا رنجک والی دي چې شي والی دي چې دغه پرام می د سو وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه یې ونه شته خو شي وخت تر ده چې دغه می لکه دغه ځنګل بیا په څپ په کو درګي.
د زادرانو اوسیدونکو ول په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چشته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکو رشید خان وایي
ځنغزای د چړای دی دغه میګ بیا نه وایي داسې زینه دی چې میګ ته دا شایرو کې چې میګ داس ونه کنه وي چې د کوم غز نو کې استفاده از نو وخلي دولت ته پته راګي چې دغه شای په غره کې لاګي.
بلخوا د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپل امکانات په چوکاټ کې د ګرد سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیستو کې برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده. د یاد ریاست استازي صاحب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی اوسیدونکو د سرخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونه وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزي سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګرد سړی د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
تاسو مخه غلازه د رادیو ناوړې وسمرزو د کډوالو د ستونزو په اړه راپور ورو له هغه وروسته ستاسو پیغامونه
امیدوار ام دینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. بس سرپناه لرو، خیمی دی سرپناه جن لرو.
22 کلنه شریفه وا چې د اپریل په 14مه لخپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښار په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتیناو سیمه کې د کډوالو په یو پنډغالي کې اوسیږي. شریفي ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه یې د نهو میاستو په ناستی خوایي په خیمه کې د ژوند سختی ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او تای لاسرسی نسته.
سیو پاکستان کې سیو غړ سیو یم هغه خپل تر هغه لوی دلته نو کور لارو نه خل لارو خیمه کې خزون نه تیریږي موږ خپل کور کې مومن دوارم ستاده ز خپل مومن دواره ما د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو ما روپۍ نه لرو ز خپل خواړه پیدا کوم مومن دواره ما دینه همیاستو او د ډاکټر ته اړتیا لرم همیاست ما دی خلک زی راځي چې څړی ته ګوره ولې نه خلک خپل علاج کوي خپلم ته خوګيږي لاسونم ته خوګيږي همدومره اندېښنه ده
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلن لیلا بیا چې همدا تیرونې د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغۍ پر مهال د روغتي اسانتیاو لنه موجودیت سره مخ وي د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ
نه کور خونه لرو تاسو موږ د چمو راغلي خیمه کې اوسېبو ډاکټر خزینه کاوی لګان خونه دې دلی وېږي خزینه ډاکټر خونه ستنه خو ما ته پته نشته دا اوسه بالکل وایسي برابر شي دا سہولت
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغۍ متخصصین د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي د دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدواره مور زغمي د راتلونکي کې د ماشوم په روح روان باندې او د ماشوم په روح باندې ډېره منفي اغېزه لري همدارنګه هغه نجونې او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپله حفظ الصحه مراعت کړي دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي همدارنګه د تخمدانو او د بچهداني اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دوی خونریزي دوامداره وبهېږي بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخوني وجه کېدلی شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي
د کډوالو په بنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل سویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لویان شرافت زمان سره شریکه کړه خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې سوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي یو این ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې و چې د رواني اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 140,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل سوي چې ښځې او نجونې هم پکې شامل دي پاکستان د مارچ له 1 نیټې راهیسې د افغان بی اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ستلو لړۍ پیل کړې ده د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو او د ښځینه ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2040 زیږدیز کال د دسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خېش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي لیدلې دي زیات خلک لیدلې دي دا سرکاري هسپتالونه چې جو وجهت مثال مراجعه کوي یا حالت دي هلته بیا خواري نو سره کیږي هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کیږي کوي وایستانه و نه کیږي د بودلک ولسوالۍ د عمومي هسپتال خپل ځو ماشوم وروړي نو دا خو څه لري ساته یعنی ایمرجنسي ستا مګر هغه چې مریض وروړي مازګر دی ورته وایي جو فرمان اور نه درلود ول رسمیت ختم شوی اصلا کی چې وایستای بیا هم ارزای کار کیږي کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر کدر رویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان هر یو د بای اغه ته نشي کولای بیا شکن د بای اغه دی په هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې انسان د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي دې په حکومت نه د سرک نه په دې کې خواري کړی د تر اوسه پوښ نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښې ده، نه په شخصي کښې ده، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دوی څوک پسې څرک کېږي چې ته دا خلک څه کوي، دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بې وسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دو لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته، ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلې؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خفه. زه په خپله تورخم کې کار کوم، نه تورخم کښې زه په خپله هلته کراچۍ چلوم، خو خلک ډېر سختۍ سره مخو. نو ګېټ کولاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی، او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غون د تورخم سره تعلق لري او تورخمو کې کار کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.